په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خبرنه خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له احمد شاه اعظم
لمړی د مهم خبرونو سرټکی دا ومن نشتل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او د افغانستان د سولې په اړه به د جولای پر 8 او 8 نیټه بین افغاني خبرې پیلېږي اوس بشپړ خبرونه نن د عوامي نشتل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه په دې مظاهره کې د ګوند مشرانو هم ګډون پکې کړی و له حکومت غوښتنه وسوه چې د سرتاج خان قاتلین دی ونیول سي د ګوند یو مشر میافت خار حسین پر دې مهال وویل چې په تېرو وختونو کې هم د انتخابات پر مهال ځینو قوتونو دوی ته حالات خراب کړي وو چې اوس بیا هغه عمل تکرارېږي
نظم نه هارون پیروشي اوس چې کوم الیکشن روان دي په باجوړ کې عمل وشو زم یو مرګره شهید شو بیا ور پسې چې کوم دي زمونږ دلته پاتاج سرتاج باندې عمل وشو دي شهید شو
دا وامن نشتل ګوند پېښور شهر مشر سرتاج خان د تیر شنبه په ورځ په پېښور کې وژل سو یاد ګوند د نن نیم ځای پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې په لس ورځو کې د نن د قاتلان معلوم او گرفتار کړي کنی بیا به دغه ګوند په ټولو صبح کې احتجاج اعلانوي بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د سرتاج خان د وژلو په اړه د پلټونو امر کړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو بیا پرون د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په یو راپور کې ویلي چې پر پاکستان د علي وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نور غړو د خوش کولو لپاره فشار واچوي علي وزیر محسن داوړ د مې پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوز له خوا د یاد غورځنګ پر غړو تر ډزو وروسته ونیول سول د جنیوا په مظاهره کې د یورپ د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1000 کسانو ګډون کړی وو په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل خټک پرون مشال راډیو ته وویل
دا پروټیست چې کومو د مونږ یو ان هډکوارټر مخه تا او بیا خاص د دې چې کوم د یو ان د هیومن رائټس سره سپیسیفیک کسان دي دا غیر ریپرزنټیټیو رااله رپورټ واغستلو او د دې نه دا مطالبه کوو دا د پاکستان سره د کنسرن باډیز دا پوینټ ریس کی
د پاکستان پوز وای د مې پر 26مه د پارلمان غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ ل خپل ملګرو سره یو ځای په خړ کمر کې پر امنیتي پوسټه برید وکړ او دوی په خپل دفاع کې درې کسان وژل خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورن ردوي او وای دوی پر امن احتجاج کاوه او پوز دز پر وکړ او دوی 15 ملګري وژل او ګڼ نور یې جوړ کړل په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې تېره ورځ یې مړی په تحصیل شو کې وموندل شول ځایي چارواکو او ځایي استوګنو مشال راډیو ته ویلي چې پرون په زالوخیل کې لسو مخپټو وسلوالو یو تن په ډزو واژه او په تیښته کې بریالي شول او بل تن چې دوه ورځې وړاندې تښتول شوی وو پرون یې مړی په شیزاکه سیمه کې موندل شوی دی طارق طالبان پاکستان قاري حسین ډل د دواړو پیرزې مواري منلې ده شمالي وزیرستان کې د چارواکو او ځایي خلکو د وینا تر مخه د 2013 کال راهیسې تر 50 زیات هدفي سوي دي چې پکې ګڼو خلکو ته مارګ ژوب لا ورسته ده له جنوبي وزیرستان د سپي اسمبلي انتخابات ته ولاړ دوه آزاد کاندیدان او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړي اقبال مسعود او عارف وزیر چې څو ورځې وړاندې امنیتي دارو نیولي و پرون د هریپور او ډیر اسماعیل خان له جیلونو څخه خوشي کړل سول له هریپور زندانه خوشي کړل سوي اقبال مسعود تېره ورځ مشال لړیو ته وویل دی او ځینې نور ملګري د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ له وجې ونیول سول او له انتخاباتي کمپاین څخه لرې وساتل سول
اس طرح کی مرویا وا بالکل دس وا چی لکه څنګه را دی سزا موت کسان چی دی لیا اکسوری چی در پای اغه وی تغییر انګ دی مشترا رویا وا او مو په جیل سے ورز تیر کرل دا اوس الیکشن حاصلی دی دا د الیکشن نایز یو قسم بهار وسوتل
په قبالیز لوګ د جولای پر شلمه انتخابات په داسې حال کې کېدونکې دي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمېر انتخاباتي امیدواران شکایت کوي چې امنیتي ادارو او پولیس په ځینو سیمو کې یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې او دوی غونډو او انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي خو د سیمې چارواکي وایي دغه ګامې د امنیتي وجوهاتو له کبله پورته کړی دی یو پاکستانی خپل شزه دوه زامن او د کورنی شپږ نور غړي په دز وژلی او د هغوی مړی یې سوځولی دی. محمد اجمل ویلی دی چې دغه کار یې پرون په دې خاطر کړی دی چې میرمنې د یو بل کس سره نامشرو اړیکې درلودې. د ملتان ښار پولیسو ویلی دی چې اجمل درزی و په سعودي عربستان کې کار کاوه او 15 ورځې مخکې د خپل کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. د ملتان ښار د پولیسو یو مشر عمران محمود ویلی دا یو څرګند ناموسي قاتل دی. چارواکي وایي چې اجمل په خپله کړنه پښیمانه دی. د ورور درې ښځې، د هغوی دوه زامن او د اجمل خواښې هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. اجمل او پلار یې چې د پیښ پر وخت له هغه سره وو پولیسو نیولی دي او دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو د سازمانونو د معلوماتو پر بنیاد هر کال په سلګونه پاکستاني ښځې او نجونې د ناموس د ساتنې په نامه د خپلو کورنیو د غړو لخوا وژل کیږي. خبرونه له مشال اډیو څخه اوري. د افغانستان د سولې په اړه به د جولای پر 8 نیټه د قطر په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د ایسوسییټډ پریس د یو راپور تر مخه په دا خبرو کې به بیلابیل افغان مشران ګډون کوي. د جرمني خاص استازي مارکوس پورتسل نن ویلي ټول افغان مشران به د خپلو سیمو او ولسونو استازیتوب کوي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پورتسل لخوا خپرې شوې دا واضح شوی چې ټول ګډونوال به په دې خبرو کې په انفرادي توګه برخه اخلي. په دې خبرو کې به د افغان حکومت نمایندګي نه وي او تر اوسه حکومت دا هم نه دی ویلي چې حکومتي چارواکي به د دې افغانانو په څیر په دوه خبرو کې برخه اخلي او کنه. طالبان له افغان حکومت سره له خبرو کول انکار کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد چې په دوحه کې د طالبانو په پلاوي سره خبرې مخته وړي پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه ویل چې دا د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان د ترهګرو لپاره د ویلې باټرۍ په څیر بلل دي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پر فاکس نیوز ټلویزیون په خبره سوې مرکه کړې دي. نوموړي زیاته کړه که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهه بورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایی ډالر په 1.5 روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په 1.95 روپی سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپی لس پیسې او په 1.99 روپی لس پیسې. یو یورو په 1.6 روپی اتیا پیسې او په 1.8 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.6 روپی او یا پیسې او په 2.6 روپی شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.6 روپی اتیا پیسې او په 1.6 روپی شل پیسې. او یو افغانی په یو روپی 93 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.95 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 44 او کم نه کم 29، بنو کې 45 او 29، ژوب کې 29 او 30 او کوئټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. عوامي نېشنل ګوند نن په پیښور کې د همدې خار لپاره د پاټای د تنظیمي مشر سرتاج خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په اروپا کې میشتو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پام وړ شمېر پلویانو به پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د غورځنګ نیول شوي مشران او فعالان خوشي کړي.
علی وزیر د محسن داوود هغه ونیول، ایت نو د پی ټی ملګری ونیول، نو دې لپاره راغلی و دغه ظلم غږ د نړیوالو ته ورسه.
او د پاکستان حکومت یو اړبیا د ګاډو د ګیس یا سی این جی بای لوړې کړې دي. په کوارټ کې مزدوري کوونکي یو ډرایور وایي دی او د سیمینور ډرایوران پریشان دي چې څه وکوي.
74 روپۍ کیلو اوس هغه ګیس چې کوم دا 143 44 45 روپۍ پمپونه ولا مرزي ده.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع تر ازو امینه شتلګون نن په پیښور کې د دې پټای د هم یاد خار لپاره د تنظیمي مشر سرتاج خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. نوموړی د جون پر 9 هم په پیښور کې نصرګند وسلوالو په ډزو وژلې و. د امینه شتلګون مشرانو نننۍ مظاهره ته په خپلو ویناو کې حکومت وغوښتل چې پراتونکو لس ورځو کې د سرتاج خان قاتلان ونیسي، کنه دوی به خپل احتجاج لا پراخ کړي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دغې هدفي وژنې وروسته پولیسو ته د پیښې د پلټنو د ذمهوارو کسانو د نیولو امر کړی دی. خالد خان معلومات راکوي.
دا جولای په سرو غرمو د عوامي نیشنل پارټي مشران او کارکنان د پیښور ښار تنظیم وجل شوي صدر سرتاج خان د مرګ خلاف د صوبایي سملی ودانۍ مخې ته راغون شوي وو او دغه شعارونه پورته کول چې کوم نامعلوم خلکو د دوی د ګوند زلمی لیډر وجل دي هغه دوی ته معلوم دي. دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی ستر سیکرٹر میں افتیار حسین اویل پاتیر الیکشنو کی هم زنی قوتونو دا دوی دا گند مشران او کندیدیدان پا نخ کول او یو ځل بیا پا کبالی زلو کی دا انتخاباتو پا محال عوامی نیشنل پارٹی تا حالات خرابولو کوششونا پیل شوی دی.
چتیر الیکشن کی دو نظمون پا ملگرو بانی حملیو شو، چی بیا دا الیکشن کی دو نظم نه هارون پیلو شوش. اوس چې کوم الیکشن روان دی په باجاور کې هم لوښه زم یو مرګره شوش.
دا عوامی نیشنل پارٹی دا پیښور ښار صدر سرتاج خان تیر خالی په ورځ ناسرګند وسله والو په پیښور کې په ډزو وجلی وو. دا کوم خلاف عوامی نیشنل پارٹی دا درې ورځو د سوک هم اعلان کړی وو. دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر ایمل ولی خان پخپل وینا کې وویل دا پښتونخوا موجوده حکومت د خلکو مال او جون ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی او کچرې د سرتاج د قاتلانو په لسو ورځو کې دننه معلوم او گرفتار نشو نو بیا به د دوی ګوند په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي. دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ستر سیکرٹر سردار حسین بابک اویل چې یو خوا د پښتنو په ځمکه د پښتنو وجنا او نسل کشی روانه ده او بل خوا د دې هیواد ادارې او رسنۍ دغه پیښې د کام نه پټې ساتي. دا احتجاجی غونډې ته د عوامی نیشنل پارٹی سینئر لیډر او پخوانی وفاقی وزیر غلام احمد بلور هم وینا وکړه او د سرتاج خان د مرګ په سخت ټکو کې غندنه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران نیول شوي دي او تر ډېره مظاهرې درېدلي، د غورځنګ ملاتړو په اروپا کې احتجاجونو ته زور ورکړی دی. د غورځنګ شاوخوا زر تنه ملاتړو پرون د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو حقونو ته پام وکړي او د هغه هیواد حکومت دې مجبور کړي چې د انساني حقونو لپاره کار کوونکي بندي کسان خوشي کړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د جولای په لومړۍ نیټه په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو د سویټزرلینډ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په لیکلې بڼه وویل چې پر پاکستان دی د علي وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نورو غړو د راخوشي کولو لپاره فشار واچي. وزیر او داوړ د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړکمر کې د پوز لخوا د یاد غورځنګ پر غړو تر ډزو وروسته ونیول شول. د جنیوا په مظاهره کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل خټک د جولای په اوله مشال ریډیو ته وویل چې ملګری ملتونه کولای شي پر پاکستان فشار واچي.
موږ ملګری نیول کیږي نو د هغه په دغه کې چې کوم دی موږ دغه پروټیست کړو، دا موږ یو ان هډکوارټر مخې ته او بیا خاص د دې چې کوم د یو ان د هیومن رائټس سره سپیسیفیک کسان دي دا غیر ریپرزنټیټیو رااله رپورټ واغستلو او د دې نه دا مطالبه کوو دا هیومن رائټ وایلیشن چې کوم دی دا د خپل د پاکستان د کانسټیټیوشن وایلیشن دی دا د پاکستان سره د کنسرن باډیز دا پوینټ ریس کی
د پاکستان پوز ویلی چې د مې پښپګښتما په خړکمر کې د پارلمان غړو او د دې غورزنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ خپل ملګری و هڅول او غوی پر پوزي چیک پوسټ بریډ وکړ د پوز په خبره لدې کبلې پر هغوی ډزې وکړې او درې کسانی وجل د دوی په نا په دې حمله کې د پوز 15 کسان زخمن شوې دي پښتون ژغورنې غورزنګ بیا وایي چې د دوی 15 کسان وجل شوي د خیبر پښتونخوا حکومت هم د 15 وجل شو کسانو کورنۍ ته د معاوضه ورکولو اعلان کړی دی تر دې وروسته په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ اکثره مشران ونیول شول د دې غورزنګ غړي وایي چې اوس په بهر نړۍ کې د مظاهرو په کولو سره د پاکستان پر امنیتي ادارو فشار اچول غواړي په جنیوا کې پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملاتړو د منظور پښتین سره ټوپې په سر کړې وي او د احتجاج په ډول سپینی او تورې جنډې د ځان سره وړلې په دې مظاهره کې د دې غورزنګ یو مشر اورنګزیب زلمی مشال رډیو ته وویل ملګری ملتونه باید د پښتنو د حقونو له سرغړونې خبر وي
کومه خړک امر واقع شوه دا د علي وزیر او د محسن داوړ هغه ونیول د دې دغه نه پس نو د پیټي ملګری ونیول نو دې لپاره راغلی چې د غندنه او کی و د ظلم غا د نړیوالو تور سره په دې پښتنو کې کوم دی هغه ژوند غواړي هغه امن غواړي په دې وطن کې ا دې جنگ نه ستړي دي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو هم د تحریک انصاف حکومت پر سپیکر اسد قیصر غږ کړی چې د پروډکشن آرډر په ورکولو سره علي وزیر او محسن داوړ پارلمان ته راولي هغه لا تر اوسه داسې نه دی کړی وایي چې په دې اړه د قانون وزارت مشورې ته منتظر دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د روان جولای میاش پر شلمه په قبالی ضلع کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د 1400 لپاره انتخابات کیدونکې دي په دغو انتخاباتو کې د 1414 حلقونه د پختون ژغورنې غورزنګ دوه مشران اقبال مسعود او عارف وزیر هم د آزادو نمایندانو په توګه برخه اخلي دوی څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو نیولي وو چې پرون بیرته خوشی شول له دوی سره د خبرو پر اساس زمون خبریال سیلاب مسعود دا رپورټ جوړ کړی دی
پسولی وزیرستان کې د صوبایي نشستونو حلقہ یو سل دیارلس او حلقہ یو سل سوارلس دوا آزاد امیدوارون اقبال مسعود او عارف وزیر چې کوم د پښتین ژغورنې غورزنګ وتلي مشرون ها دی دوی د انتخابي کمپین په دوران کې نیولې شوي و دا دواړه کسان 13 ورځ د ډیرا اسماعیل خان او هری پور زندانونو نه خوشی کړای شول لدوی نامه پښتنا وکړه چې چرتا ولې او کله گرفتار په کومو کومو حوالاتونو او زندانونو کې مو څومره ورځې شپې تیرې کړې او ورسره د بندیز په وخت د چارواکو رویه سوا در سره خپل دغه گرفتارۍ ته په سر نظر کسای اقبال مسعود دا هر څه په دارنګ بیان کړل
دوی به ته پرې نشول او پټنګ شوی ونیول د هغه جنې په مو باندې 3 ام پی او جوړ کړل هغه منشور
د هو دواړو امیدوارانو دا هم وویل چې د گرفتارۍ په وجه د دوی انتخابي کمپین لشکي څه متاثر خو دغه کمپین به د خوشی کېدو نه د ورځې په ملاتړلي انداز کښې نور ګړندی پیاوړی کوو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک او حکومتي چارواکي وایي چې پرون په شیزاکا او د شوی په زلخیلو کې دوه ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه دواړو کسانو نمونه نه دي په ډاګه شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د هدفي وژنو پیښو چې لسمه دی راسې بیا پیل شوي دي، دوی اندېښمن کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
چارواکي او د سیمې اوسیدونکو په وینا تیره ورځ شوه زلخیل سیمه کې یو ځوان چې له دوستانو سره روان وو لس په وسله بار کسان چې مخونه یې پټول په ډزو یې ووژلو. د دوی په وینا برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي د یو بل ځوان مړی پرون د یاد تحصیل شیزاکا سیمې نه موندل شوی چې د دوی په وینا دوه ورځې وړاندې ناڅرګنده کسانو اغوا کړی وو او پرون یې مړی غورځول شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي د غلطه د بدامنۍ او هدفي بریدونو پیښې زیاتې شوې چې ولس یې د ځان د تحفظ په اړه فکرمن کړی. شمالي وزیرستان کې د چارواکو او ځایي ولس په وینا له تیر 2013 کال فروری میاشتې را په دې خوا تر 500 زیات هدفي بریدونه شوي چې لسګونه مشران ځوانان او هم دولتي اهلکاران په نښه شوي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو د غلطه د بدامنۍ پیښو او هدفي بریدونو ضد په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي او دولت نه د ولس د ژغورنې غوښتنه کړي. دولتي چارواکو د نوړاندې ویلي چې سیمه کې تر ډیره حده امن پر ځای شوی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ د مهمو غوښتنو څخه یوه په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه هم شامله ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو یا سفران وزیر شهریار اپریدی پرون په بلوچستان کې د میشتو افغان کډوالو مشرانو سره د کتنې پر مهال ویلي چې حکومت غواړي افغان کډوال په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې نوموړي ته بلوچستان میشتو افغان کډوالو خپلې ستونزې واورولې. شهریار اپریدی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خواله د وخت یو لوی ضرورت وباله. ایوب ترین رپورټ راکوي.
تر ماشام د افشین په سرانان کیمپ کې و افغان کډوال ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر مملکت شهریار افریدی ویلی دی چې د پاکستان خاوره به کله هم د افغانستان په ضد نه کارول کیږي. پاکستان عزت غواړي او د کډوالو عزت پر پاکستان باندې فرض دی. شهریار افریدی زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان به په ګډه سره د ظلم، تشدد او د ترګري په ضد کار کوي. نوموړي وویل چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیاوې برابرول هم د اوسني حکومت لویه ذمہداري ده.
دې ټایم کې لکه څرنګه چې تاسو ګورم د ځوان په ډېرو کمو ټایم کې ډېرې خبرې وکړې. وی چې بجلی ګیس هم نشته، انم لسم دو لسم کتابونه نشته، څکنو ابو نشته، روزګار کاروبار نشته. د څه نه ګورم، سترګې نه لرم، د څه په سترګو ړوند خو نه یم کنه. د ما مشرانو ګورم، د ما قدرمنو، د دا حکومت دا ایمان ده چې لږه به تېره کړو، سخته به تېره کړو، خو افغانیانو سره ټیکالم تقسیم او روري مې سره کو اخر پرې کو ان شاء الله.
د مرکزی وزیر په وینا چې پاکستان یو آزاد او خود مختار هیواد دی او ټولې فیصلې په خپله کوي، خدا وخت سیمه د جنگ زغبون توان نه لري، نو په کار دی چې پاکستان او ټول گاونډي هیوادونه په سیمه کې د امنیت د ټینګول لپاره سره یو موټی شي. د دې څخه لمخه په سرانان کیمپ کې د افغان کډوالو لخوا و وفاقي وزیر ته وویل سو چې دوی د تیرو 15 کلو راهیسې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې یو خو د ملګرو ملتونو لخوا د دې سره کېدونکې مرستې بندې شوي دي. دغه ډول په کیمپ کې نه خو بجلی یا برېښنا سته، بلکې د دوی د ماشومانو لپاره په حکومتي مرسته چلیدونکې زیاتره شورنځي هم تړل شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی پاکستانی وزیر رانا ثنا الله پرون د مخدره موادو د مخنیوي د ادارې یا انټی نارکوټکس فورس لخوا په لاهور کې ونیول شو. دا د روایت د پاکستانی سیاستوال لګاړي په زیاته پیمانه نشئی تو کې نیولې دي. خو یو شمېر شنونکي او سیاستوال بیا وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د خاموش کولو لپاره دا ډول کارویانې کوي. احمد الله معلومات راکوي.
د نشې توکو مخنیوي ادارې اے این ایف ویان ریاض سمرو د ګل په ماخام پاکستانی رسنیو ته درانه ثنا الله د گرفتارۍ پخلی په کولو سره وویل چې د نوموړي موټر څخه یې په زیات مقدار کې نشې توکي برآمد کړي دي او رانا ثنا الله د منشیات خرڅونکو سره هم اړیکې لرلې. نو پر ضد یې د نارکوټکس اکټ تر لاندې مقدمه درج کړې شوې ده او نوموړی بانند نه پورس د نشې توکو مخنیوي عدالت ته وړاندې کوي. رانا ثنا الله د اے این ایف لخوا هغه وخت گرفتار کړی شو کله چې نوموړی فیصل آباد نه لاهور ته گوند په غونډه کې ګډون لپاره روان وو. بلخوا د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف درانا ثنا الله په گرفتارۍ سخت غبرګون په خودلو سره دا د حکومت لخوا انتقامی کاروایی ګرځولې ده. نوموړی په وزیر اعظم عمران خان تور په پوره کولو سره ویلی دي چې نوموړی حکومتي ادارې د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد استعمالوي، کومه چې د افسوس وړ خبره ده. د تر څنګه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم درانا ثنا الله گرفتاري په غندلو سره ویلی دي چې اے این ایف لخوا د نوموړی نیول د سیاسي انتقام یو مایوس کن کوشش دے او په سیاسی بنیادونو گرفتاریانه د حکومت کمزوري او مایوسی ظاهروي. خود منشیات او د مخنیوي وزیر مملکت شهریار افریدی د اپوزیشن تورونه پر دولو سره رسنیو ته وویل اے این ایف یو پروفیشنل اداره ده او یو میجر جنرال صاحب یې مشري کوي. زمونږ هیڅ چا سره ذاتی اختلافات نشته او زمونږ صرف یو ایجنډا ده او هغه دا چې ټول د قانون تابع کړو. رانا ثنا الله صاحب زمونږ ملګری دی او مونږ هر چاله عزت ورکو، خو په دې نه وی پاکستان کې قانون د ټولو لپاره یو شان دی.
قانون سب کے لیے اکثر.
په اسلام آباد کې میش خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وای ښکاری داسې چې حکومت اپوزیشن خاموشه کولو لپاره دا قسمه کیسونه پر جوړوي.
دا ښکاری چې لکه دا خو جوړ کړی شوی کیس دی، هغه د مسلم لیگ د زیات او سپوکن کسو د ما خیال خو هم دغه دا چې دا د خاموشه کولو کوشش کوي. دا د کسانو باندې چې لاس واچي نو دا ورپسې نور شي هغه په خپل باندې خاموش شي.
د ذکر دا چې له دې وړاندې هم د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوی دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د تیلو او ګازو د نظم ادارې اوګرا یو وار بیا د سی این جی به لوړی کړی دی. دوی د یو لیټر سی این جی بیا 20 روپے زیاده کړي چې خلک پر اعتراض لري. د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې یې پر ضد مظاهره شوې دي. د نورو سیمو په څیر د خیبر پختونخوا په کوارټ کې هم خلکو د سی این جی د بیا د زیاتوالي خلاف غږ پورته کړی دی. د مشال لړیو خبریال ممتاز خان رپورټ راکوي.
د پاکستان تیل او ګیس نظم اداري یعنی اوګرا د سی این جی یا د ګاډو ګیس بای لوړی کړي. د اوګرا له اړخه جاری شوی اعلامیې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د یو کیلو سی این جی بای 22 روپۍ لوړه شوې. بلخوا د سی این جی ګیس بای لوړیدو پر ضد کوارټ کې د ګول پورس د عام ترانسپورت او سوزوکو ډرایورانو احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو د حکومت یادې پریکړې پر ضد نارې وهلې او د بنوګیټ پولیسو څوکۍ سره نږدې سړکې هم ټریفیک لپاره وتړلو. عبدالله نومي د سوزوکي ډرایور مشار ریډیو ته وویل چې د سی این جی بای لوړی دوله وجه دوی د ګټې پر ځای زیان سره مخ دي، ځکه چې د ګیس نرخونه زیات دي او د ګاډو کرایي کمی.
موږ یو بجو مونږ ټنګې ډکوله 500 روپۍ مونږ ډکا کړل، هغه کې مونږ 300 روپۍ بچت کولو. اوس هغه ټنګې مونږ ته په 1200 روپۍ ډکېږي. چا دې چې وایي چې 500 روپۍ زیات راکا غریوان ته لاس شي.
یو بل ډرایور وویل چې د سی این جی پمپونو مالکانو د خپل خوخي بې ټاکلي او د دوی نه څوک هم تپوس نه کوي.
موږ والا پهلا په نیمه ټیکاله بوړه نو منن خان خو مونږ هغه نیمه ټیکاله مراکا غلا ګیس چې کوم دا 74 روپۍ کیلو وو کنه. اوس هغه ګیس چې کوم دا 143-44-45 روپۍ پمپونو والا مرضی ده اته نه کال اوسولو د ګیس ګرنی کی لګه.
په دې اړه چې مو د سی این جی پمپونو اتحادی ځای مشر محمد اسیف څخه وو پختل نو د ویل چې حکومت لا اړه که هر څه هم د یو کیلو سی این جی بیا 22 روپۍ لوړیدو اعلان شوه، خو بل خو د بجلی نرخونه او نو ټیکسونه هم زیات شوي، نو کوي امکان دی یو میاش پس دوی سی این جی نور هم ګرانه کړي.
بدرومه سره جوړ بغیر نوټیفیکیشن کوم بجلی ګرانه کړي د تاسو ته کورونو بلونو نه اندازا کیږي. نو مو چې حساب وکړو 3.5 روپۍ آرادلې، زمو کوم 26 روپۍ ګرانه کړي وګنا اګه مو 3-4 روپۍ ریډ واپس کړو. مو په فل حال 147 روپۍ نه نه پیسې ریډ لګو 22 روپۍ کېله بزیات مخ ته به مو چې ګران چې مې چې پاس دا به 3 روپۍ بیا زیات کو به خپل کوم نقصان دا غو پورا کو.
یاد دی وی چې د تیل او ګیس نظم ادارې یا اوګرا لړخه د یوې اعلامیې نه وروسته په خیبر پختونخوا کې سی این جی یو کیلو پیسې 22 روپۍ ګرانه شوی، چې په زدي د صوبې په بیل بیل سیمو کې احتجاجي مظاهره شوی او احتجاج کوونکو د حکومت نه سی این جی نرخونو کې اضافه واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په پېښور کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز به له احمد شاه اعظمي اورو.
نن د عوامي نېشنل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې چې د ګوند مشران هم ګډون پکې کړی و، له حکومت غوښتنه وسوه چې د سرتاج خان قاتلین دی ونیسي. د ګوند یو مشر می افتخار حسین پر دې مهال وویل چې په تیر وختونو کې هم د انتخابات پر مهال ځینو قوتونو دوی ته حالات خراب کړي و چې اوس بیا هغه عمل تکرارېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ پرون د سویډن په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په راپور کې ویلي چې پر پاکستان د دالی وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نورو غړو د خوشکولو لپاره فشار واچوي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې تېره ورځ یې مړی د تحصیل شوه له زالوخیل او شزاکه سیمو څخه موندل شوي دي. اخو بیا له جنوبي وزیرستان د صوبایي اسمبلي انتخابات ته ولاړ دوه آزاد کاندیدان او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای غړي اقبال مسعود اراوري فزیر چې څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو نیولي و، پرون د هریپور او ډیر اسماعیل خان له جلونو څخه خوشي کړل شول. یوه پاکستانی خپله ښځه، دوه زامن او د کورنۍ شپږ نور غړي په ډز وژلي او د هغوی مړي یې سوځولې دي. محمد اجمل ویل دي چې دغه کار یې پرون په دې خاطر کړی چې میرمن یې د یو بل کس سره نامشهور اړیکې درلودې. د ملتان ښار پولیس ویلي چې اجمل درزي و په سعودي عربستان کې کار کاوه او 15 ورځې مخکې د خپلې کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. د افغانستان د سولې باره په د جولای پر 8 نیټه د قطر په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور تر مخه په دغه خبرو کې به بیلابیل افغان مشران ګډون کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان د ترهګرو لپاره د ویلې باټري په څیر بللی دی. ټرمپ دا څرګندونې پرون پر فاکس نیوز ټلویزیون په خبره سوې مرکه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل ادارې کې وایي په مشکل سلور ورځې تیرې شوې چې اپوزیشن ګوندونو په ټولګوندیزه غونډه کې د یو ځای د تک فیصله کړې وه. او په عین حال کې د پاکستان مسلم لیگ نن د صدر شهباز شریف د مډ ټرم یا منځنۍ مودې د انتخاباتو غوښتنه مخې ته راغله. ادارې وایي دا غوښتنه د وخت نه ډیره مخکې ده او د ال پارټیز کانفرنس د فیصلو پر ضد ده، ځکه چې دغه غونډه کې ټولو ګوندونو په ګډه سره فیصله کړې وه چې په حکومت په د فشار اچولو لپاره مزاحمت کوي او په پارلیمان دننه او بهر به احتجاج جاری ساتي. ادارې وړاندې لیکي که شهباز شریف د سهرو بدلولو هڅه کوي نو د جمهوریت اصول ورته اجازه ورکوي چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي او حکومت بدل کړي. او که وکتل شي نو اپوزیشن لوړاندې دا فیصله کړي چې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی به د عدم اعتماد تحریک په ذریعه له خپل چوکۍ څخه لری کوي، نو همدارنګ تحریک دوی په قومي اسمبلی کې هم د وزیر اعظم پر ضد راوړی شي. ادارې اخر کې وایي په داسې حال کې به حکومت له هم د خپل مودي پوره کوي لپاره سنجیدگی خپل ولوی او پدې نکېږي چې اپوزیشن په یو او په بل طریقه زوروي او چې کله د ملک اقتصادي حالات کمزوري وي او لګاونډي هیوادونو سره هم تعلقات سم نه وي نو بیا په هغه هیواد کې حکومت پدې طریقو نه چلیږي. جنگ ورسپن خپل ادارې کې وایي دا وخت د پاکستان اقتصادي حالات چې څومره خراب دي دومره حکومت د دې د سمولو لپاره کوششونه تون کړي دي او وزیر اعظم عمران خان د دې ټولو حالاتو ذمہواری په تیر حکومتونو باندې غورځوي او په پوره یقین سره وایي چې راتلونکي کې به نو ولې دا حالات سم کړی. اداریه وایي د حکومت د اقتصادي حالاتو سمولو لپاره اقدامات په خپل ځای، خو بای چې دا هم وکتل شي چې بل پلو د ولس او تاجرانو او کارخانه دارانو سره ردی عمل دی. یو خوا فیصل آباد کې د سرمنو کارخانې بندې شوې او یره د چې د دې په وجبه لس لکه خلک بیروزګار شي او دا شن آل پاکستان شوګر ډیلرز او هول سیلرز اسوسییشن فیصله کړي چې د چینو د میلیونو نه بچنی ناخلي او سپلای به بندوي. نو بای چې حکومت او اقتصادي ډلې دا په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ نوې وخت ترسپانې خپل ادارې په ګرانی لیکلي او وایي د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د ګیس په نرخونو کې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کړي او بل پلو اف بی آر هم په سی این جی باندې د ټیکس زیاتولو فیصله کړي. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې ګرانی ورس پورس سیوا کیږي. کسه هم حکومتونه د اقتصاد ښه کولو لپاره سخت فیصلې کوي، خو موجوده حکومت په پیل کې داسې وکړل چې د عام ولس سرسري مالدار هم له مشکلاتو سره مخ کړي. ادارې اخر کې وایي وزیر اعظم عمران خان ولست د اسانی خبره کوي، نو کدا سی وی نو بیا په گیسونو د سیلز ټیکس لګول هیڅ جواز نه جوړیږي، ځکه چې ولس لوړان دینه د سخت ګرانې سره مخامخ دي او د نور بوج برداشت کول وست نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د روانې جګړې او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې پر خبرو یو لیکنه خپره کړې. بلخوا فارن افیرز مجلې په یو لیکنه کې د ایران او امریکا د ترینګلو اړیکو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ خبري روانې دي، په افغانستان کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. رسپانه سیاتوي په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې په بریدونو کې مرګ شوبل تر بل هر وخت زیاته رپورټ شوي ده او داسې نخکاري چې په نيستي راتلونکو کې به تشدد ختم شي. د رسپانه په خبره له طالبانو حکومتي ځواکونو داسې سرګندېږي چې دواړه د جګړې پر ځای مذاکرات کول غواړي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د تشدد باوجود داخلي سیاست دي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د تازه خبرو وروسته به د امریکایي ځواکونو وتلو د طالبانو لخوا افغان خوره د امریکایانو یا د غید اتحادیانو پر ضد د بریدون لپاره د نه کارولو په لړ کې معاهده وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر بیان سویل شاین رسپانې ته ویلي تر اوسه له امریکا سره د خبرو شپږ پړاوونه شوي دي او هیله لري چې د خبرو د نتیجو نه به یوې معاهدې ته ورسیږي. بلخوا فارن افیرس مجللې کې روستر بلې امریکا او ایران د جنگ په لور روان دي. د مجلې په خبره اوس مهال د جنگ پیلولو خبري ادریدلې دي، خو ار یو اضافي جارحیت کاغه په تجارتي بیړې بریدوي او ک اقتصادي بندیزونه د جګړې امکانات زیاتول شي. مجلې کې په امریکا او ایران دواړو د خپل تګلارو لوجې د موجوده حالاتو تورونه پوری کیږي. مجلې کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د ایران پر ضد زیات فشار اچول پیل کړی دی او په ایراني د تیل او ګیس په ګډون اقتصادي بندیزونه لګولې دي. بلخو ایران د زیات مزاحمت استراتیژي اختیار کړی ده چې په نتیجه کې په سمندري لارو بریدونه په خلیج فارس کې د امریکایي ډرون غورځول او له واشنگټن سره د خبرو نه کول شامل دي. فارن افیرس مجللی کی که امریکا و ایران د یو بل خلاف خپل موجوده تګلارې پرې نه خو دی، نو د حالات به نور هم د جګړې په لور ولاړ شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی موباجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
سباون
په پوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې افغانستان د ترهګرو د یوې لیبورټری په توګه یاد کړی دی. نوموړي زیاته کړې ادارې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر لارو چارو غور کوي، خو په دغه صورت کې به په افغانستان کې یو پیاوړی استخباراتي نظام پرېږدي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته راګور لپاره د یوې لیبورټری په سیر بللی دی. ولسمشر ټرمپ دا سرګندونې د جولای په لومړۍ نیټه په فاکس نیوز ټلویزیون په خبره شوی مرکه کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه اوباسي، نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي. د ولسمشر ټرمپ دا مرکه د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې تر چاودنې وړاندې ریکارډ شوې وه. په دې چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او شاوخوا 115 کسان زخمیان شوي دي. د ولسمشر ټرمپ مرکه د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د خبرو ووم پړه وروسته خبره شوې ده. د قطر د خبرو زیات پام د طالبانو او امریکا دوو غوښتنو ته وو. طالبان غوښتنه کوي چې بهرني ځواکونه د افغانستان پرېږدي او واشنگټن بیا دا غواړي چې د افغانستان خوره به د امریکا او د غید اتحادیانو پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کیږي. ولسمشر ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي، خو نوموړي دا هم ویلي پر دې اندېښمن دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په غیر موجودګۍ کې به هغه هېواد د امریکا پر ضد د ترهګرو بریدونو لپاره وکارول شي. ولسمشر ټرمپ د مرکې پر مهال د هغه خبرو جزئیات هم ورکړل چې د امریکا له پوځي چارواکو سره کړې وي. نوموړي ویلي پوځي چارواکو ورته ویلي دا به زیاته خوي چې له ترهګرو سره د امریکا پر ضد هم په افغانستان کې وجنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې جرمني او قطر په ګډه دراتلونکي شنبه او یک شنبه پر ورځو د بین الافغاني خبرو قربانوي. د جرمني او قطر څخه مننه کړې چې د بین الافغاني ډایلاګ کانفرنس د قربتوب چارې پر غاړه اخیستې دي. د په داسې حال کې دا چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید خي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. ملالای بشیر رپورٹ راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 8 کې دونکو بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې شاغلی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کې دونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وايي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصت چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پایتکه کشیدي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې وازنی حل لار دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخه مخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت استفاده وکړي.
د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوي ترڅو جګړه ختم شي. کې طالبان دا جګړه نه ختمي او دوی پلمې لټي ملکی اهداف باندې بدون کوي، خدا دا شی چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. په کابل کې برید په داسې حال کې سوی چې د تیرې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبري پیلوي چې د بهرنۍ شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وټلو مهالويش اعلان سي. خو د زیاته کړي چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبري نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت دی له لاسه نه ورکوي او افغانان دي نور نه وژني.
د افغانستان د محکمه او مدارنګ د افغانستان د لوی څار والیو د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت چې فرمان ورکړ وزارت له بندیان خوشی کړ. نو کچرته مونږ غواړو چې یو اساسي حل لار پیدا کړو او د افغانستان کې دایمي سول او ثبات تضمین شي. نو یوازنی حل لار د دغه دوار خونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو صحیح ترمن مستقیمه او رسمي خبرې اترې پیل شي.
شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو درا خوشی کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استاذ ترمنز د افغان سولې لپاره د اوم پړاو خبرو تر پیلې دو مخکې د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو تیر اونۍ کابل ته په سفر کې هله څرګنده کړې و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه یعنی په شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وسی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې تیر اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساري فرصت رامنځته شوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په روانه جګړه کې د هغه واد د ماشومان او د مرګ جوبلې پر پیښو اندېښنه خوده لیدادې ادارې ویلي. افغان ماشومان د طالبانو د ترهګر بدون ترڅنګ د افغان او امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې هم ټپي او وژل کیږي. د دې لیکنې تفصیل هم درته ورو. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د جولای پر لومړۍ نیټه طالبانو په کابل کې د یو موټر بمی برید په وسیله د افغانستان د دفاع وزارت یو دفتر په نښه کړ. د برید په نتیجه کې ګڼ شمېر ملکی کسان او د یو ښوونځي لسګونه ماشومان ټپي شول. د لیکنې تر مخه دا حمله ښایي چې د افغانستان په روانه جګړه کې حتی د هغه هیواد ماشومان هم قرباني کیږي. له 2014 زیږدیز کال راهیسې هر کال په دغه جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې شاوخوا 30% یې افغان ماشومان وي. ملګرو ملتونو 13 فبروري میاشت د افغانستان په ترهګر بریدونو کې د ماشومانو مرګ ژوبله د ډېرې اندېښنې وړ خبره وبلله. د ادارې وویل ماشومانو ته وختونکي تلفات په خپله هغوی او کورنیو ته یې اوږدمهاله جسماني او روحي ستونزې جوړوي. د بشري حقونو د سازمان لیکنه کاږي د افغانستان د هوایي ځواک او د امریکایي سرتیرو عملیات هم د ماشومانو د مرګ ژوبلې لامل شوي او په دغو پیښو کې هم زیاتوالی لیدل شوی دی. د سازمان په وینا تیر 2013 زیږدیز کال په افغانستان کې شو هوایي بریدونو کې 492 ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته وه چې دا شمیر د وړم 2018 زیږدیز کال د هغو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د روان 2019 زیږدیز کال د مارچ میاشتې پر 23مه په کندوز کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې لس ماشومان وژل شوي ول. لیکنه وایي دا چې د افغانستان د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو لپاره د هیواد ښوونځي د رایې اچونې د مرکزونو په توګه کارول کیږي او طالبان بریدونه ورباندې کوي، هلته بیا د ماشومانو امنیت په خطر کې اچول کیږي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې طالبان د رایو د راجستریشن او د هغو د کارونې پر مرکزونو غیر قانوني بریدونه بند نه کړي، د افغانستان حکومت باید د ماشومانو ښوونځي د دغو کارونو لپاره استعمال ته پرې نه کړي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنل ورسپانې په مقاله کې په پاکستان کې اقتصادي ستونزو د غو د حل لپاره د وزیر اعظم عمران خان حکمت عملی ته کتنه کړې ده. لیکن وايي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف به د شروع پر اساس فیصله کوي چې آیا پاکستان ته قرضه ورکړي او کنه. په یوه وخت کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت وار لمخه د آی ایم ایف د قرضې شرطونو پوره کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. ملیحه امیرزاده تفصیل راکوي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي ټاکل شوی چې د پیسو نړیواله اداره د شورو په ورځ دیتو ګوري چې آیا پاکستان له ادارې پر اتلونکو دریو کالو کې د شپږ ارب ډالر قرضې لپاره سخت ګامونه اخیستي دي که څنګه. رسپانه لیکي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ملک له اقتصادي بحران نه د وستلو لپاره آی ایم ایف ته مخه کړې ده. د دې سربیره نوموړي له خپلو سیمه ییزو ملګرو هیوادونو نه هم په اربونو ډالر قرض اخیستې ده. رسپانه هغو ګامونو ته په اشاره وایي چې وزیر اعظم عمران خان اقتصادي صورتحال ته په کتو اخیستي دي. په اپریل کې نوموړي د خزانه وزیر ترڅنګ د مرکزی بانک او د ټیکسونو راټولولو ادارې مشران بدل کړل. دا هغې یوه میاشت پس حکومت په اصولي توګه له آی ایم ایف سره معاهده وکړه. وال سټریټ جرنل لیکي په جون کې د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د قومي پرمختیايي کونسل غړی شو چې په غیر عادي توګه د حکومت په اقتصادي پالیسی جوړونه کې نوموړي ته د فیصلو اختیار ورکړل شو. جنرل باجوا د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې د حکومت دننه د مالی بدنظمۍ او ذکر وکړ او ویل چې مالی خودمختاري د خپلواکۍ لپاره ډیره ضروری ده. رسپانه لیکي حکومت پلان لري چې د آی ایم ایف د قرضې په بدل کې په پاکستان کې د ټیکسونو راغونډول زیات کړي، د ټیکسونو شرح هم زیات کړي، د بجلی او ګیسو قیمتونه سیوا کړي او حکومتي لګښتونه کم کړي. رسپانه لیکي د دې زیات اثر به پر منځنۍ طبقې پریوزي. رسپانه لیکي د عمران خان سلاکاران د نوموړي لخلې وای د آی ایم ایف پروګرام لاندې د دریو کلونو لپاره د کفایت شوارې د سخت پروګرام خپلولو پر ځای دا زیاته غوره ده چې یو ځلې سخت اقتصادي ګامونه واخیستل شي. بلخو امریکا پاکستان ته د آی ایم ایف پر قرضه اندېښنې لري چې له ادارې سره شریکې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي حسینه دغه پیسې د چین قرضې واپس ورکولو باندې خرج کړل شي. رسپانه د یو اقتصاد پوه ثاقب شیرانی لخلې وای دا یوه دردناکه درملنه ده چې نتیجې به ضرور مخې ته راځي، نو ځکه حکومت فکر کوي دا بخوي چې زر دا کار وشي. د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ وای آی ایم ایف ته د تللو یوه وجه دا ده چې نړۍ ته وښایي چې دوی سنجیده دي او سختو فیصلو ته تیار دي. رسپانه لیکي حکومت وای د ګرانه شره خای دیار لس فیصد ته ورسیږي. د عمران خان د واک سنبالولو مخکې دغه شره سلور فیصد وه. ځینې کارپوهان وایي که د پاکستان اقتصاد مستحکم هم شي بیا به هم د ودې شره زیاتول د هیواد لپاره یو چیلنج وي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
پاکستانی ډاون رسپانې د هغه هېواد ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو د طریقه کار په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي د پولیو رنز ختمولو لپاره باید د څاڅکو ورکولو عمل ته کتنه وشي. په پاکستان کې لا هم ماشومان د پولیو له وجې مزدور کیږي او د نړیوالو روغتیایي ادارو د ډیرو هڅو باوجود هم له یاد هېواده د دغې ناروغۍ نوغې نه دی ایستل شوی. ظفر خان معلومات راکوي.
دان ورسپانه لیکي د روان کال په اپریل کې د پیښور په ځینې سیمو کې یو شمېر مور او پلار خپل ماشومانو ته د پولیو ضد لڅاس کور کول انکار وکړ او له دې سره د دغه رنز د ختمولو په وړاندې پراته خندونه نور هم زیات شول. ویل کیږي چې د ناسم اوازو لوجې د انکاري والدینو په شمېر کې زیاتواله راغله، خو رښتیا دا دي چې د واکسین ورکولو نظام د کمپاین د ناکامۍ عامل دی. ورسپانه د پنجاب د نسرین کیسې لیکي وای هغه مېرمن په دې وجه خپل بچو ته ساس کې نه ورکوي چې دا غلط اوازه یې اوریدلې چې د واکسین د تیر شوی یعنی ایکسپایر شوی دی. همدارس هغه پښتنه لري چې دا واړه څاسکی څنګه د دومره لوی ناروغي مخنیول شي، خو د دې پر ځای چې د هغې پوښتنې ور جواب کړل شي، کور ته ورپسې پولیس ورغلل او ماشومانو ته د څاسکو نه ورکولو په سر یې ورته د ګرفتارولو دړکه ورکړه. کله خبر شو چې د نسرین پسې پولیس ورغلي او هغې ورسره لانجه کړې ده. له دې وجې اوس نسرین خپل ماشومان د کمپین پر مهال د خپل پلار کره لیږي. د هغې پلار په یو داسې کلي کې اوسیږي چې هلته د پولیو ضد د څاسکو ټیمونه نه ورځي. ورسپانې لیکي د بده مرغه په پاکستان کې د دغو واکسینو ورکولو لپاره همدایي ولاړ ده او متبادل شخصي او انتظامی سیستم ورته نشته. ورسپانې لیکي په اسلام آباد کې د دغې کمپین لپاره تګلارې جوړونکو دریز لري چې وسنۍ طریقه صحیح کار کوي، خو داسې نه ده. که کمپین کوونکی یو قدم مخته ځي نو دو قدمه شاته اخلي. ورسپانه د یوې تازه څېړنې په حواله لیکي چې د پنجاب په قصور کې خلک پوښتنه لري چې په کلو کې خو یې یا هسپتالونه نشته او یا هم پکې ډاکټر نه وي چې د ماشومانو درملنه یې وکړي، خو همهغو ماشومانو ته د څاسکو ورکولو لپاره یې خلک دروازې ته ورځي. د پولیو ضد د څاسکو د کمپین حکومتي ویند بابر بنیاتا مني چې په ټولنه کې کم پوهاوی د واکسینو ضد خنډونه جوړ کړي، خو زیاتوي د خلکو پوښتنو د ځوابولو او د هغوی د مطمئنولو په برخه کې د کار کولو پلان لري. نوموړی وای هغه واکسین کوونکی کموي چې د خلکو دروازو ته ورزي. همدارس پولیس هم د انکاری والدینو ضد کاروایی نوره نه کوي. ورسپانې لیکي د پولیو ضد د واکسینو کمپین او د دغه رنز ختمول اسان کار نه دی، خو ډیرو ملکونو بیا هم دغه رنز ختم کړی دی او یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا پاتې دي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د دغه رنز د ختمولو لپاره ضروری ده چې د واکسینو ورکولو په ډیزاین کې بدلون راوستل شي. د دې لپاره د وختي نه بلکې کلنیز کمپین وکړل شي او د څاسکو ورکولو وختي کمپین دی هم د پروګرام برخه وي، خو بدیل نه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د سواد د یو شمېر سکولونو ماشومان د ځنګلاتو محکمې وی نرسرایته په مطالعاتي دوره بیولیبل ماشومانو ته ویل شول چې کومو بوټو کمی دوای نه جوړیږي. د دغه مطالعاتي دورې ګډونوال ماشومان وایي د ونو بوټو پاړې ډیر څه زده کړل. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
شپی الله ویل چې دوی د سواد په نرسرۍ کې 15 یا نه زیات داسې بوټو خصمانه کوي او تخم ترې تیاروي چې ډیر ګټور دي.
زمونږ د دې ډایرکټ کوشش دا دی چې دا مونږ مزید هم امپروو کو، د دې لا ترقی ورکو او بیا زمونږ مخکې کوشش دا دی چې څومره دا په غرونو کې دا تقریبا ختمېدونکي دي او روان دي، نو دا هلته مونږ د دې بیا دوباره هلته پلانټیشن وکړو او چې داسې واشي. نو چې ماشوم له په دې ټیم کې ورکړي نو بیا د ما خیال دی چې مونږ ته به دونه غټ ضرورت نه راځي چې مونږ په کلي باندې او خلکو ته دې تعلیم ورکو. نو چې ماشومان په سکولونو کې په دې پوه شي نو انشاءالله زموږ کار به ډېر اسان شي.
د سکولونو ماشومانو کې جنکۍ او هلکان شامل ول. دوی په دغه مهال د دویاتي بوټو لیدل وکړل او ځان سره معلومات خوندي کول. د نهم جماعت یو زده کوونکی ماروخ عثمان وای
دلته رالو نمونګه لکه زنګ پکور کې هر یو لکه سب پلانټس دي لکه پودینه شو د سلویرا شو هر یو شته هغه زنګ لکه یوزز پتنو او د استعمال پتنو چې دا څه شی استعمالیږي او لکه څه کاس میجر کوي. دلته شرالو نو هر شی ولیدو، ها پریکټیکلی ولیدو په ګوګل کې دا هر زیګونو مونږ لیدلی خو بس دلته ولیدو او چرالو نو الویرا کې باندې کوم چې دا سکین زموږ سافټ کوي، سکین لکه وایټ کوي، زموږ سکین چې موایسچرایز کوي دا کوي.
یو بل زده کوونکی محمد عارف خان وای چې ډیر داسې بوټي دوی عام ګڼل نن ورته معلومه شوه چې دغه خو ډیر فائدہ مند دي.
نن ما ته دا پته ولګی چې لکه ډیر ډیر شپ پلانټس دي داغه باغه معلومات موږ داغه روش نه دوه میډیسن جوړي هغه زمدا مېدی د پاره د هارت د پاره ډیر شوزند پاره غي استعماليږي. موږ ته ډیر سبق حاصل کوځه کې چې دلته موږ دې نور ویزټ نه وکړي، دلته موږ ویزټ وکړو دې ډیپارټمنټ ته دیتا خبر پختونخوا غیته نو مونته ډیر معلومات حاصل شو دي په باره کې.
د دورې په محل دستا یو دستور هم شو چې پکیز د کونکو د بوټو او ونو اهمیت پاړه خاکي وړاندې کړي. په دغه محل د سکول استادانو ویل چې دوی به ټولو ماشومانو ته وینا کوي چې د ونو بوټو لګولو او خصمانه لپاره د هلي ځلې پیل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ټورنیز میډیا د یوې پاکستانی فعالې قندیل بلوچ په اړه یو کتاب راتلونکې میاشت چاپ شي. برطانوي ورځپاڼې ابزرور د دې کتاب له لیکوالې سنم مهر سره مرکه کړې ده. نوموړې وایي د غیرت په نوم وژل شوی قندیل بلوچ د هیواد د یوې وروسته پاتې سیمې او دا چې هلته اوس هم ښځې له کړاوونو ډک ژوند کوي. مجید بابر تفصیل راکوي.
برطانوی ورسپانې ابزرور د غیرت په نامه د وجل شوي پاکستانی اداکاری خندیل بلوچ په اړه د کتاب لیکونکي سنم مهر مرکه خبره کړې. ورسپانې سره په مرکه کې هغې ویلي دي چې د جنوبي پنجاب د ملتان خارنه د دو غنټو په فاصله د وجل شوي خندیل بلوچ خپل نامه فوزی عظیم و کلی شاه صدرالدین پروت دی. دا وایي چې دا کله هغه کلي ته په ړومبي ځل ولاړه نو د کلي دغه ماحول ډېر حیرانه کړه. د کلی په هر لارې چې څومره ښځې ولیدې د چا صحرا هم ښکاره نه وه، چا برقی اچولې وي او چا د مخونو نه څادرونه تاو کړي وو. په دغه کلي کې د سنم مهر یو پیژندګلو سړی ورته وویل چې د دې کلي نه لږه فاصله کې د بلوچستان صوبې پوله شروع کیږي او هلته ښځې او جینکۍ هډو پیزار نه پخپو کوي. سنم ورسپانې ته ویلي دي چې هغې ډېرې په حیرانتیا پوښتنه وکړه چې ولې. نو هغه کس ورته وویل چې سړی غواړي ښځې یې خپیابلوي، اغزی او ډبرې به ورلخپی خوګوي او د ویرې به هیڅ چاته نه ګوري. سنم ورسپانې ته ویلي دي خندیل بلوچ د داسې یو کلي نه د فلم او ټی وی نړۍ ته راغلې وه. هغه په یو ډېره غریبه بلوچ کورنۍ کې زیږېدلې وه او بیا د 2018 کال د جولای په 15 د غیرت په نامه ووجل شوه. د هغې عمر شپږویشت کاله وو. سنم مهر ابزرور ورسپانې ته ویلي دي چې په شاه صدرالدین کلي کې د یوې نالې تورې اوبه د دا ډول ښځو د مرګ نه پس ځای وي. هغه ښځې او جینکۍ چې د غیرت په نامه ووجل شي دغو تورو خړو اوبو ته یې مړی غورځول کیږي، خو د کیندل مړی لا په کور کې پروت وو. هغې لا زهر ورکړل شوي وو. کور کې یې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه نو ځکه یې مړی هغو تورو اوبو ته لا نه غورځول شوی. سنم مهر وایي چې شاه صدرالدین ته تلل د دې لپاره یوه ثقافتي ضربه وه. د جنوبي پنجاب په دغه کلي کې هر ښځه دومره پټه وه چې داسې یې چرې په خپل ژوند کې د ښځو حالت نه وکتلی. خو د دې په خبره دا ویل ضروري ګڼي چې د جنوبي پنجاب د ډېره غازی خان ضلع د دې کلي لپاره دا یوه عادي خبره ده، خو د دې تعلق د مذهب سره نه بلکې د کلونو زړو روایاتو سره دی. د مهر په خبره د ښځو پرده، د ښځو د ژوند طور طریقې، جامې، پیزار او د غیرت په نامه وجنه دا هغه هر څه دي چې ترې څرګندېږي د دې ټولنې سړي دا خپلواک او اختیار ګڼي چې د دوی نه غیر چاپېره میشته ښځې به صرف او صرف د سړو په مرزه ژوند تېروي. د خندیل بلوچ په ژوند لیکل شوی دا کتاب به راتلونکي میاشت چاپ کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د خبرونې د پایشې بيدی د خبرونو لنډیز به له احمد شاه اعظمي وره.
نن د عوامي نېشنل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند د یو مشر د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د ګوند مشرانو هم ګډون پکې کړی و. له حکومت غوښتنه وسوه چې د سرتاج خان قاتلین دي ونیسي. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین پر دې مهال وویل چې په تیرو وختونو کې هم د انتخابات پر مهال ځینو قوتونو دوی ته حالات خراب کړي و چې اوس بیا هغه عمل تکرارېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو پرون د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په راپور کې ویلي چې پر پاکستان د دالی وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نور غړو د خوشکو لپاره فشار واچوي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې تېر ورځې مړی د تحصیل شوه له زالوخیل او شیزاکا سیمو څخه موندل شوي دي. اخوه بیا له جنوبي وزیرستانه د سوي اسمبلی د انتخاباتو ته ولاړ دوه آزاد کاندیدان او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای غړي اقبال مسعود او عارف وزیر چې څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو نیولي وه پرون د هریپور او ډیری اسماعیل خان له جیلونو څخه خوشي کړل شوه. یو پاکستانی خپل شذ د وزامون او د کورنۍ شپږ نور غړي په ډز وژلي او د هغوی مړی سوځولې دي. محمد اجمل ویلي دي چې دغه کاري پرون په دې خاطر کړی دي چې میرمنې د یو بل کسر نامشروع اړیکې درلودي. د ملتان ښار پولیس ویلي چې اجمل درزی و په سعودي عربستان کې کار کاوه او 15 ورځې مخکې د خپل کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. د افغانستان د سولې په اړه به د جولای پر 8 نیټه د قطر په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور تر مخه په دغه خبرو کې به بیلابیل افغان مشران ګډون کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان د ترهګر لپاره د ویلیبرټي په څیر بللی دی. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه پرم په فاکس نیوز ټلویزیون په خبرو سوي مرکه کې کړې دي. نو موږ زیاته کړه امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي.
د د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونی پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، احمد شاه زمی او زموږ تخنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غواړو. د خپل پامان